اوریدونکو د خپل قربا اسرار لمومن سلامونه منئ. تاسو د مشالې د خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. پیروستي خبري غړې کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه خبرونه او مرکې لرو. خو د هر څه نه وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار بشیر وخت تاسو ته وړاندې کوي.
په دیر کې وسلوالو سره په نښتو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د مړو شمېره 28 ته رسیدلې. پاکستان وایي د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې به د امریکا سره په شریک عملیات کوي او د یو بل سره به استخباراتي معلومات شریکوي. د امریکا د کورنۍ امنیت مشر د پاکستان اور پکړل لشکر طیبه له القاعده سره تړلې او د امریکا لپاره یې ګواښ بللې. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی چارواکو په وینا د افغانستان پولیسو سره نږدې په بردیر کې د وسلوالو سره په نښتو کې د وژل شوو امنیتي اهلکارو مړو شمېره 28 ته رسیدلې. د بردیر د براول د تانی یو چارواکی وایي چې یو مړی بیګا موندل شوی. هغه زیاتوي
د لاشې چې ماقام راوړ دي د لکه په دې سکول بلډینګ کې دنه پاتې شوی او دیوانی راکټ فائر کړو تیلو والے راکټ اول د کی لټه دی راکټ فائر کنو هغه جو کې کمره کې اور ولګي د ملوش میرا 28 تور سي
د پولیسو په وینا د نخټو کې 15 سل خور پکې هم وژل شوی. بلخو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت لخوا په خبره شوی بو بیان کې ویل شوی چې افغانستان ته له افغان خاورې څخه په دیر کې د بریدونو د کېدو په اړه سخته اندېښنه خودلې او غوښتنه یې کړې چې افغان امریکایي او ناټو ځواکونه دي دغلطه د اورپکو خوندی زینا په نخه کی. خود افغانستان د ختی زون د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي دفتر وای چې له افغانستان هیڅ اورپکې نه دی وروخته. بلخو د دې بریدونو پړات د تحریک طالبان پاکستان ملکړن څنګ په غاړه خستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې به پاکستان او امریکا په شریک عملیات کوي او د یو بل سره به استخباراتي معلومات شریکوي. د دې وزارت لخوا په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې د دې دا مطلب نه دی چې امریکایي ځواکونه ته به د پاکستان په خاوره اجازه وي. بلخوا د وزارت ویلي چې په شمالي وزیرستان کې به پوځي اپریشن د قومي ګټو په نظر کې ساتلو سره کول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وزارت ویاندې تهمینا جنجوا ویل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ټولو ته له یو څه څخه خطر ده او هغه ترهګری ده. ترهګری زموږ شریکه مسله ده. پاکستان د ترهګری په ضد جنگ د قومي ګټو لپاره کوي او په شمالي وزیرستان کې اپریشن پاړه فیصله به هم د قومي ګټو په رڼا کې کول شي. دا د تهمینا جنجو خبره وي. یاد دی چې د رپورټونو تر مخه امریکا له پاکستان غواړي په شمالي وزیرستان کې د القاعده سره تړلې د حقانی د اورپکې ډلې په ضد عملیات وکړي. د امریکا د کورنۍ امنیت مشر د پاکستان اورپکې ډله لشکر طیبه له القاعده شبکې سره تړلې ده او د امریکا لپاره یې ګواښ بللې. هند کې د امنیتي همکارۍ له خبرو اترو وروسته د امریکا د کورنۍ امنیت مشر جنرال ناپولیټانو ویل چې لشکر طیبه د القاعده په شان د بریدونو کولو توان لري او نه یوازې هند ته تر خطر ده بلکې کېدای شي امریکا ته هم ګواښ شي. ناټو وایي افغانستان کې د القاعده ډلې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د یو ملګری یې نیولی دی. ناټو د افغانستان په شمال کې د نیول شوي دې کس نوم نه دی ښودلی خو زیاته کړې ده چې کېدای شي هغه په 2001 کال کې د اسامه سره و. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د صحافي سلیم شهزاد د وژنې د تحقیقاتو لپاره مظاهرې شوې. د پاکستان د صحافیانو اتحادیې د شهزاد د وژنې د پلټن لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې. سلیم شهزاد څو ورځې وړاندې له هغه وروسته وژل شو چې د ایس ای او د القاعده د خبرو د ناکامېدو په اړه یو رپورټ خپور کړ. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال لپاره بجټ وړاندې کیږي. د رسنیو په وینا د نږدې دیرش کربه روپو دی بجټ کې به د صوبو او مرکز لپاره د روزګار د پیدا کولو او غریبۍ د کمولو لپاره بیلې بیلې پیسې اعلانېږي. د خبر جلسې په جمرود غونډۍ سیمه کې د خاصدار ځواکونو په یو چیک پوسټ کې د بم د چاودنې له امله درې خاصدار او یو ولسی وګړي ژوبل شوي دي. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د مشال ریډیو خبريال ته د پیښې د تایید ترڅنګ ویلي چې په ژوبل شوو کسانو کې د یو کس حالت نازک دی. په بلوچستان کې د نېشنل ګوند د یو غړي ډاکټر نسیم جنگیان د وژنې په ضد نن د هغه د ګوند ملګرو په ټولو صوبه کې د هړتال او کاربندیز اعلان کړی. د پولیسو په وینا جنگیان پرون د تربت په شهرک سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی. له پیښې سمدستي وروسته د غلطه بازارونه وتړل شو او لاریونونه پیل شول. د بوسنیا د جنگ پخوانی کمانډر راتکو ملادچ پریپورو د نسل کشۍ له تورونو انکار کړی. پر نوموړي د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د جنگي جنایتونو او عامه وژنې تورونه دي، خو ملادچ نن په حق کې د ملګرو ملتونو نړیوال عدالت کې د خپلې لومړۍ پیښې په مهال د هر څه رد کړ او پیلګېدلې تورونه یې بې اساسه وبلل. ملادچ تېره اونۍ د زیارت په ورځ له 14 کاله پټېدو وروسته په سربیا کې ونیول شو. د خبرونو پای
خبرونه مو د بشیر غوښ نه وردل او تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري. اردوونکو پروانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل اوري. د پاکستان د بردیر په برابل سیمه کې د وسلوالو طالبانو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه یو چارواکی او یو عینی شاهد وایي
د لاشې چې ماخام راوړ دي نو د مړو شمېره 28 ته ورسېږي.
پاکستان حکومت نن د کال 2011 او 2012 مالی بجټ وړاندې کوي. دا چې دې بجټ ته عام ملت څنګه ګوري یو تن وایي
او غریبی د مزدور کار دیاری ماری بس چکته باندې کټویم باندې او چکته کوشش نو کټویل سره مخ کې ماته شوی نو په دې بجټ کې موږ سه خوشاله شو موږ ته د بجټ څخه فایده نشته دي.
او په امریکا کې پښتنو د یوې کلتوري میلې تابعیا کړي. د میلې یو جوړون کی وای
د نورو خلکو ته د نورو دنیا ته بوخ یو هغه د ګلونو د خار مطلب دا دی چې موږ خپل کلچر ورته راولو د تا نمایش کو دا شی زونو.
دا انور یو شمیر رپورٹونه لرو خو د مشال تر څنګ وسی. اوس د خبرونې لومړی رپورت. اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې واردل چې د پاکستان د بردیر په برول سیمه کې پر اف سی سرتیرو باندې د وسلوالو په برید کې د وژل شو کسانو شمیر 28 ته رسیدلې ده. د سیمې خلک له حکومت او پوز نه ګیله کوي چې دغه ملیشا او اف سی ځواکونه یې په وسلو سم نو سنبال ځکه داسې پیښه رامنځته شوه. خو دا خبره بیا امنیتي چارواکو نه ده منلې. د سیمې د تازه حالاتو په اړه د مشال ریډیو خبريال غلام غوس یو رپورټر لګلې راځي چې په ګډه وورو.
امنیتي ځواکونو بیګا مخام یو بل مړی راوستلو چې په نتیجه کې د مړو شمیره 28 ته رسیدلې ده. د لړکی د برول تانې مراد محرر مشال ریډیو ته وایي
دا لاشه چې مخام راوړ دي نو دا لکه په دې سکول بلډینګ کې دنه پاتې شوی او دیوانی راکټ فائر کړو تیلو والے راکټ اول د کی لتا دی راکټ فائر کنو هغه جه کمره کې اور ولګي د ملوش میرا 28 تور سيږي.
بل خو ته د بل دی ولس د ضلع په انتظامی نیوکی کوي چې د سپکی وسلو سره لیوی او د پولیس ځوانان په سرحدي سیمه زی په زی کړی وو او د مړو پر وستلو کې هم ډیر وخت ولګولو.
دل اور کوستانی می نند دل غت اسلحه پکارو دل راکړ پکارو دل شکل پکارو دل اسلحه او کارتوس زیات پکارو دا د شهادت دیږي چې د دې شو سره د دې ته ویم چې لاشونه د یو ورځ د پراتو دی خپل لاشونه شو راوړي. خیزا منور خان دی را پر کوم واقع په 1 تاریخ باندې وشل 1 تاریخ پښپ باندې زمونږ د جوانانو سره 15 کالتوسی او د بل ملک په بولډر باندې کېولې دا ډیر زیات د شرم او د خبره ده.
ولې 13 ورځ په بس دیر کې د وجل شوی پولیسو او لیوی ځوانانو د جنازې پر مهال د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر پیاستورو د خبريالانو سره خبرو اترو کې وویل چې د شلتلو په امنیتي پوسټ کې دوی کافي درنه او سپکا وسله لرله ولې د وسلوالو په برید کې هغه وسوځېده. یاد دیوی چې د بردیر برول په شلتلو او شاوخوا کلو کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ انښته کې دوه سکولونه هم تباه شوي دي او د دې بریدونو پړه د ملکن ډیویژن تحریکی طالبان پاکستان منلی ده. ولې د پاکستان د خارجه دفتر نه د خبرې شوی یوې خبر پانی تر مخه دغه وسلوال د افغانستان نه پاکستان ته راننوتلی وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو ستاسو ته یادوي چې دا وسلوالو طالبانو ترمنځ او د ایپسی ځواکونو ترمنځ چې کوم خطه ده په برادر کې دا وړ مور شروع شوی و. همدې موضوع کې پاتې کیږو. امریکایي خبری اجانس اسوسییټډ پریس لیکي له افغانستان او اروپا کې د پاکستان بردر ته اوختول او په دویم ورځ هم د پاکستان له امنیتي سرتیرو سره جګړې ته دوام ورکړ. دا په میاشتو کې د پاکستان له سرتیرو سره د وسلوالو لویا جګړه وه. د چارواکو په خبره په دین خط کې 45 کسان وژل شوی هم دي. په دې اړه نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان حکومت د دې برید په اړه په خپل بیان کې د قوي اندېښنې ښودنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ته په دیر کې پر برید خپله اندېښنه ښودلې ده. د اسوسییټډ پریس په خبره د پاکستان پوځیانو له افغانستانه د راغلیو وسلوالو شمیر 200 ښودلی دی. هلته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر په بیان کې د دې وسلوالو شمیر له 300 تر 400 پورې ښودل شوی دی. په بیان کې ویل شوی په دې ترڅ کې باید د افغانستان پوځ، امریکایي او د ناټو او ایساف ځواکونه د وسلوالو او د هغوی د پټنځایونو پر ضد سخت ګامونه واخلي. بیان زیاتوي د پاکستان له اندېښنو امریکا او ناټو هم خبر کړل شوی دي. هلته اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د سیمې د پولیس مشر غلام محمد لخلی لیکي د زیارت تر شپې 15 شمنیتی سرتیري، 15 برید کوونکي او 3 ولسی وګړي وژل شوی دي. د مشال راډیو د خبریال له وینا سره سم په دغه نښته کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 28 ته رسیدلی دی. د افغانستان د سرحدي پولیسو د ختیځ زون د رسنیو د دفتر یو چارواکي ادریس مومند بیا مشال راډیو ته ویلي دا خبره نه مني چې د پوځیانو په جامه کې د وسلوال د پولې هغې خواته واوړي او برید دي وکړي. د نوموړي په خبره پخوا پر پوله داسې ستونزه وه خو اوس نشته. هغه همداراز وویل د افغانستان حکومت تل په دې هڅه کوي چې ترهګر وځپي، هغه که په قبایلي سیمو کې وي او که په نورو هغو کې. نو دا خبره ورته د منلو وړ نه ده چې له افغانستانه دې وسلوال واوړي او هلته دې بریدونه وکړي. خبری اژانس اسوسییټډ پریس زیاتوي پاکستان تل ګیله کړې ده چې د افغانستان لخوا پر پولې ناټو کافي سرتیري نه دي لرلي. په تیر مهال کې ناټو او پاکستاني سرتیرو د ترهګرو پر ضد په همکارۍ ګامونه پورته کړي دي او د ناټو چارواکو له وینا سره سم که څه هم اوس مهال د پاکستان او امریکا اړیکې ساړې دي خو پر پوله همکاري نه ده زیانمنه شوې.
دا په امیر ساحل چې د پاکستان په برادر کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وړ مورزه شروع شوې د خطې پړې درته د اسوسییټډ پریس یو رپورت باندې کوو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوردونکو وزو بلوچستان صوبې ته په دغه صوبه کې د نېشنل ګوند یو غړی ډاکټر نسیم جنگیان وژل شوی دی. د وژنې پر ضد نن نېشنل ګوند په ټوله صوبه کې هړتال اعلان کړی دی. بلې خوا ته په دې صوبه کې 2 نور خراب شوي مړي موندل شوي دي. په دې اړه نور تفصیلو د مشالې خبریال خدای نور نصر راکوي.
د تربت په شهرک سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې د نېشنل ګوند غړی او بلوچ سیاستوال ډاکټر نسیم جنگیان ووژل شو. د تربت پولیس وایي پېښه پرون غرمه د 12 بجو په شاوخوا کې شوې. تر دې پېښې سمدستي وروسته په شهرک او تربت کې بازارونه وتړل شو او لاریونونه پایل شو. نېشنل ګوند نن په ټوله صوبه کې د کاربندیز یا هړتال اعلان کړی. د دې ګوند یو مشر ډاکټر اسحاق بلوچ مشال ته وویل
یو خدا او چې د نسیم جنگیان چې د پارٹی ضلعی آرگنائزر ہو نن چې دې تقریبا په ګرده بلوچستان کې زموږ شتر ډول افتال دی بیا نن اور دوه ورځې نور د فرینس کلب او مختو چې د احتجاجي مظاهرې دي د ګرده زون د وژې اعلان کړی دی ګرده په بلوچستان کې.
د ډاکټر اسحاق په وینا تر دې مخکې هم د دوی د ګوند ځینې غړي د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوي خو د ده په وینا تر اوسه یې د یوه قاتل هم نیول شوی نه دی. ډاکټر اسحاق په بلوچستان کې د سیاستوالو په اړه وویل
هغه خلک چې دی خپل ژوند سیاست ته ورکړی او هغه سیاسي ورکړی د ژوند چې د قوم دوستي او د وطن دوستي پر چارې کړی و نو هغه دی چې مولایي یې وژنې دا د دې مطلب دا دی چې دلته سیاسي ماحول چې دی
د یو بل بلوچ ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند ویاند هغه حسن بیا وایي د سیاستوالو په وژنه د حکومت خاموشي د ده په وینا یوه سوالیه نښه ده. د ډاکټر نسیم جنگیان وژنه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې په کوټه کې نامتو بلوچ لیکوال او پروفیسر سبا دشتیاري د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل سو. بلې خوا ته تېره ورځ د بلوچستان په لسبیله سیمه کې 2 نور خراب شوي مړي موندل شوي. له سیمې څخه د لیویز چارواکو په وینا د یوه پیژندګلوي د تاریخ بلوچ په نامه سره سوي چې تعلق یې له تربت سره دی. او د بل د عبدالحمید بلوچ په نامه چې تعلق یې لاوندر سیمې سره دی. ډیری بلوچ ملتپال د دوی د سیاستوالو وژنه او د خراب شویو مړیو د موندلو ذمهواره په خپله حکومت او د هغوی استخباراتي ادارې بولي، خو د حکومت لخوا په بیا بیا ویل شوي وروسته تر پلټنو به د دې ذمهواره څرګند سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پښتو وای مشال ریډیو وار
اردن کو تاسید مشال ریډیو خبرونه اوري. اوزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې د پاکستان او هند داخله چارو سکترانو ترمنځ د اولس او تجارت په اړه کما غونډه روانه ده، هغه اوس هم دوام لري. دا چې په دې غونډه کې تر دې دمه څه قسمه اهلي زلي ترسره شوي دي، کومې خبرې مخې ته راغلي دي، نو راځي چې په دې اړه وورو د ریاض موسی خیل دا رپورټ.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اولس او تجارتي اړیکو پراخولو په غرض د داخله چارو د سکرټرانو په کچ خبرې اترې نن په دویم ورځ هم اسلام آباد کې دوام لري. پرونی غونډه کې په سفارتي ویزو کې د اسانې پیدا کولو، سیلګرۍ د پاره ورکوونکو ویزو، تجارتي ویزو او د مختلفو مذهبي عرسونو، دستورو او تهوارونو په وخت د ورکوونکو ویزو او د کې د اسانې په چارو خبرې اترې وشوې. د دوران پاکستان او هندوستان کې د ویزو دفترونو زیاتولو په چارو هم ورشو. دا وخت د دوانو ملکونو ترمنځ ویزو ورکولو کې کمی ستونزې یا خنډان دي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د خارجه چارو د کارپوه او هندوستان کې د پاکستان پخوانی سفارتکار طیب صدیقی نو پختل، نو هغه وی
جہاں تک ویزا کے اجرا کا تعلق ہے اس میں بھی ہندوستان نے ہمیشہ سے ناروا پابندیاں لگائی ہوئی ہیں.
ترسو پورے چی ویزو تعلق دے نو ہندوستان پدے کی ناروا بندیزونا لگول دی. زما بخیال پاکستان او ہندوستان پا مشروالے کی دا پوہے ڈیر کمے دے. تاسو او گورے دا وقت صرف دا اسلام آباد نا دا ہند ویزے ورکڑے کی گی، بل یو خار کی دا سین شکے دے. بے دا خبر چی پا کم پوائنٹ نہ نوتے ہم پا حقیبا واپس راضی پا بلا نشیرات لے، ہم دا حال دا ہندوستان ہم دے. بل لوے مسئلہ دادا چی دا ہندوستان سرا د ویزو معاملہ زمون ایجنسیا نیٹا کی دے کے دا خارجی دفتر یا داخلہ چارو دو وزیر ہس کار نوی نظویم چی دوانا ملکون لبا دا ذہنیت بدلول وی.
دا نموڑی ویناوا چی دا وقت ہندوستان ٹول منطقہ کے پر مخ روان حیواد دے او دا نڑے سرا دا اربونو ڈالرو تجارت کوی، ولی بل طرف تا پاکستان رس پورس خکت غرزی گی. باید چی پاکستان او ہند پشری کا سراخ پل منزیش خڑے ہوا رکڑی. طیب صدیقی زیاتوی
ضرورت د دې خبرې دی چې هغه مسلې حل کړي چې تعلق یې د امنیت د چارو سره نه دی، لکه د اوبو معاملہ، د ډیمونو خبره، د سرکریک او سیاچین شخړه. کله چې دا خبرې حل شي نو نور ته به حل لار هواره شي، او چې د دواړو ملکونو ترمنځ کم تاوتریخوالی دی د هغې لری کول ډیر ضروری دی، او د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ تجارت کې هم د دواړو ملکونو ښه تعلقات اهم کردار ترسره کولی شي.
یاد دی وی چې هندي درې تنه ډله د داخله چارو د جوائنټ سیکرټر جی وی شرما په مشرۍ کې پرون اسلام آباد تارا رسیدلی وا، او دلته د پاکستان د داخله چارو د سیکرټر قمر زمان چودھری په مشرۍ کې پاکستانی ډلې سره خبرې اترې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اردن کو تاثر مشال ریڈیو خبرونه اوري. او سیو رپورٹ کراچی ته بجلی ورکونکو ادارې کې ای ایس سی څخه وشتل شوي څلور نیم زره مزدوران د تیرو پنځه دیرشو ورځو راهیسې د کراچۍ پریس کلب مخې ته په احتجاج دي. عوامي نېشنل ګوند د دغه مزدورانو د نه بحالۍ او په ښار کې د بجلۍ د نشتوالي پر ضد نن ټول ښار کې کاربردیز اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
کراچۍ ته بجلی ورکوونکي ادارې کیسي څخه وستل شو مزدورانو د بیرته بحالولو لپاره کراچۍ ښار په زیاتره سیمو کې نن کاربندیز دی. د کاربندیز اعلان د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي مشر شایسته 13 ورځ خبری غونډې ته د وینا په وخت کړی وو. د کاربندیز حمایت یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو سربېره بیلابیل مزدور اتحادیو او ټرانسپورټرانو هم کړی دی، چې له وجې یې د ښار په سړکونو د سورلو بسونه نه تر سترګو کیږي.
نوم یې غلی ګل دی او ارتال چتلا نړما ته گاڑی نو پیادل وتلم دو بوډا سړې ما گاڑی کم چلی گاڑی نن نه چلی نو پیادل وتلې نه شما دا
شټر ډون دې دکان نه باندې چلا دیو کې چا دې هرتال په وي باندې دا کیسی والے بحال شي نام غری باندې مطلب چې کافی ټیم محنت کړي دې او دلته بجلی دا لو شټنګ دې بیگا مو دا درو میا شو درو بجو پر تقریبا ناس دا دې بجلی نو
د هرتال نو وجه سوراب ګوټ اورنګي ټاون قیدابات صدر کیماړي ټاون او یوش میر نورو سیمو کې بازارونه او پټرول پمپونه په مکمل توګه بند دي. د کیسی مزدور اتحادیه مرستیال مشر شوکت حیات مشال رادیو ته ویلي دي چې د نن هرتال ته په کتو باید حکومت او د کیسی اداره د لری کړی شو مزدورانو غږ ووري او هغه بحال کړي.
نو دا خبره خو نشو کولای چې په دې باندې څنګه مسله حل بحال کی. خدا دې هایلایت بشي مسله هایلایت شوی ده کنه او په دار دا چې دا دومره لویا معامله ونه په دې باندې منیجمنت او حکومت په دې باندې اکشن اخیستل پکار دي.
د ژغورنې ادارې وایي چې د تیر شپې راهسي د ښار په ماړیپور او ملیر کې د نامعلومه کسانو په ډزو دوه کسان وژل شوي او پنځه نور زخمیان شوي دي. د دې ترڅنګ څلور ګاډي هم د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو خپل رادیو.
د پاکستان حکومت نن د مالی کال 2011-12 لپاره بجټ وړاندې کوي. دې لړکې پرون د خزانې وزیر عبدالحفیظ شیخ اقتصادي سروې وړاندې کړې وه. د دې سروې او بجټ په اړه انیس اجمل له اسلام آباد دا رپورټ لیکلی دی.
نن با د قومي اسمبلی په غونډه کې د خزانه مرکزي وزیر عبدالحفیظ شیخ د راتلونکي مالی کال لپاره د قریبا دیش کربا روپو بجټ وړاندې کوي. عبدالحفیظ شیخ اقتصادي سروي رپورت جاری کولو په وخت وویل چې ملک کې د سیلابونو، ترهګرۍ او پټرولي مصنوعاتو نرخونو کې د زیاتوالي له وجې د ملک په معیشت خراب اثر غورځېدلې دی. په دې هکله چې کله مشال ریډیو د معاشي چارو کارپوه اکبر زیدی نه وپوښتل چې د اقتصادي سروي رپورت کې د حکومت کارکردګۍ باندې تاسو څه نظر لرے، نو هغه څه داسې وویل.
تاسو وکتلی وی چې کله وزیر خزانه تقریر کوونه هغوی په دې خبره ډیر زور اچولو چې د سیلاب، ترهګرۍ او توانای بحران له وجې معیشت باندې ډیر بد اثر پرېوته دی. خو په درې کالو کې حکومت ډیر د خزانه وزیران بدل کړ. خدای په ډاګه نکړې شو چې اخر د دې موجوده حکومت اقتصادي کړنلارې صدا. نو که داسې حالات وي او که موږ اوس په دې راتلونکي بجټ نظر واچو، نو حکومت سره تر دې دمه د معیشت ښه کولو لپاره خاص پلان نشته.
بلخوا د کال 2010 او 2011 اقتصادي سروي رپورت په اړه د معاشي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي،
کوم چې تاسو ته د دې پېښ کړې ده د اکنامک سروي. نو اکنامک سروي د الفاظو نه ښکاري چې دا د پیداوار په باره کې ده. پیداوار زری، پیداوار صنعتی، دې سره ایکسپورٹ سیوا کیږي او که زیات پیداوار اوشي نو قیمتونه هم ښکته راځي. اوس د دې چې د قیمتونو په اړه ویلي دي، نو هغه د 14% سیوا کیږي، کدي شي دا 18% زیاتی. اوس د دې عدد شمار غلط هم کېدی شي، خو د دې مطلب دا نشو چې پاکستان کې اډو سترخین نشوي، او د دې مطلب دا هم نشو چې پاکستان کې ترقی د دې د خواهش مطابق شوي ده. ترقی نه بغیر یو ملک هم نشي پاتې کېدی. اوس تر هغه غره او سیلاب څومره ترقی منکړه، د دې اندازې
یاد دیوی چې راتلونکي مالی کال بجټ کې به سالانه ترقیاتی پروګرام لپاره مرکز ته 325 ارب روپے او صوبو ته 340 ارب روپے ورکړی کیږي. او دغه سه په دې بجټ کې به معاشي پیداوار شرعي نمو زیاتولو، د توانایي په بحران قابو اچولو، روزګار موکي، ټیکس او سرمایه کاری زیاتولو په اړه به تجویزونو اعلان کیږي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور دنګو څنګه تاسو د انیس اجمل پر رپورت کې وردل چې د پاکستان حکومت د مالی کال 2011-12 لپاره نن بجټ وړاندې کوي. د بجټ حجم باید څه باندې 15 ارب روپے وي. دا چې عامولس دغه بجټ ته په کوم نظر ګوري، په پیښور کې د مشاهدو خبریال خالد خان له څو تنانو سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه ورته وګورو. شو
زما ابراهیم نوم دی، ډرایور یم. ماجی گاڑی چلو ما دا بجٹ را روان چرے نو دے خوس عوام تا غریب و خلق تا اس کے اسم فیدہ شتانا زکا چے منگا خورا بجٹ بنور کلا چھتا کال کے برات لو خوا با داسی ہو چی بس سبا پاکی خام خیار دار شو غریب و خلق بس فیدہ ہو یا وی لگون تی 5 پیسے 10 پیسے بشے گرانے دو اس خدا سیل را غلی چھ روزانہ بجٹ را منگا بجٹ سے انتظار کو خلق تا فیدہ بھی نوی بغاٹو خلق تا یا نو کر پیشو تا منگ تا خونیشتا
زما سرتاج نوم دی غریبی دا مزدور کار دیاری مار بس چې کته باندې کټویم باندې او چې کته کوشي نو کټویل لس ورځې مخکې ماته شوي. نو په دې بجټ کې موږ سه خوشاله شو، موږ ته د بجټ څه فایده نشته دی. او مغه دیاړي کوو دیاړی کې لګیې او ټوله ورځ رانه خولې بیږي. غریبي ده، دغه چاته فایده؟ نو نوکرانو ته فایده، کلرکانو ته فایده، استادانو ته فایده، لیکچرانو ته فایده، ډاکټرانو ته فایده کنه. نو موږ ته دې کې څه فایده نشته، موږ په دې باندې سه خوشاله شو.
ما نوم نور محمد دی، سیکورټي ګارډ. بجټ بس زیات خو موږ ته هیڅ فایده نشته.
زمون دغه تنخواګانې دي، دغه شپږ وزره تنخواګانې دي، د پاس تنخوا زمونږ نشته او نه راکوي. هر څه ګرانه ګرانی ده، هېڅ پیدا مونږ ته نشته دی. اوړه چینی غوړې هر څه پورې سبزي پورې هر شی ګران دی، نه کېږي په شپږ زره به څه گزاره وشي، هېڅ گزاره پې نه کېږي. ویس پیدا مونږ ته نشته څه تمه.
ما نوم غلام یوسف دی، سپلای پارش کوم او مچی کار کوم. باره کې مونږ ته څه فایده نه راځي، ځکه ټوله خبردار چې ورځ تر ورځ ګانې ګرانی شروع کېږي. زمونږ مزدوري ما قدر چا کمه ده وخت نه وه، ارزانه به وخت کې مونږ طاقه مزدوري میلاویږي او ګرانی شي دنه سیوا ځکه چې ګټو مثال کې څلور سوه نو لږ پنځه شپږ سوه روپۍ نو دې په وجه باندې مونږ ته هېڅ څه فایده نه شي. دا کومه پیدا شي ده، دا د غټانو خلکو ته رسي.
زما نوم نواز خان دی او زه یو ټیکسي ډرایور یم. نو څنګه عوام دی هغه رنګ به بجټ راځي؟ عوام زمونږ نه پاسي، عوام زمونږ وده دی، هغې خپلو منډو تړلو باندې لګیا دي او بجټ به هغې چې هر رنګه وي هر رنګه به جوړوي مونږ دپاره، څومره چې سختي وي جوړوي به. نه نه عوام فایده نشته، چې کله پورې عوام خپل فایده وپېژني اله به د دې فایده جوړېږي.
د بجټ تعلیف زما دا خیال دی چې بجټ که عمري نو دا میاشت په میاشت په رو رو آشی نه بیا ګرانې. نو دې وی چې عوام دوس بجټ تیار او ما خو یقین نه راځي، یقین من څنګه راشي که دا شی نه زیاتې دی؟ ما به وی چې کینی دا عوام دوس بجټ دی. دی خو خلخو میاشت په میاشت هم هفته کې دغه کوي، دی یو شی بدلی اوس خوټی پرم نشه غته اړو مې غټی پرم ارزانو کتور باټنګنو ته ارجوختی گی هغه هم د اور په بیا چې په پینځر ویوان به دوت ونیم سیره کې ده درې سیره به کې ده او اوس خو داسې حل دی چې تپوس چا نشه کولی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اردن کو دینه تاسو مخ کې وړ او اوردل چې په پښتونخوا کې کم خلک دی هغه راتلون کې بجټ ته په کوم سترګ ګوري او اوس یو ریپورت تاسو لپاره بلرو. په پاکستان کې د صحافي سلیم شهزاد د وجنې پر ضد نن هم ټول ملک کې د صحافتي تنظیمونو لخوا احتجاجونه او مظاهره روان دي. په دې اړه نور تفصیل د مشرانو خبريال سراج شهید په دې ریپورت کې راکوي.
د اسلام آباد پریس کلب د صدر افضل بٹ د وینا مطابق چې نن به د اسلام آباد صحافیان د قومی اسمبلی د بجٹ دوران احتجاج کوي.
نن به موږ د اسمبلی د غونډې نه علامتی واک آؤٹ کوو او په لاسونو به تورې پټې تړو او د پارلیمنٹ هاوس مخې ته به احتجاج کوو او غوښتنه به کوو چې د سلیم شهزاد وجنه کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیول شي او یوازې موږ د اسلام آباد نه بلکې پاکستان صحافیان په احتجاج لاس پورې کړی دی چې د صحافي سلیم شهزاد د وجنې پلټنې دې وکړي شي.
دغه صحافتي تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ د احتجاجونو او مظاهرو کولو نه سربیره د حکومت نه پرانه توګه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د تنظیم صدر پرویز شوکت په دې اړه مشال ریډیو ته صداسي وویل.
چاہتے ہیں کہ ہم ایشوز پہ جو ملک کے حالات ہیں سخت اور ملک دہشت گردی کا کار ہے اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈی ڈی آئی سی آئی سے ملیں اور آرمی چیف سے ملیں.
مونږ غواړو چې ملک کې دا وخت کوم حالات دي او زمونږ ملک د ترهګرۍ د پیښو سره مخ دی، نو غواړو چې د ملک د حالاتو په رڼا کې د آی ایس آی ډایریکټر جنرل او آرمی چیف سره لیده کاته وکړو. دې لړ کې مونږ هلې ځلې شروع کړې دي. دغه رنګ پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ د سلیم شهزاد د وزنې په ضد د دوه ورځو غم ومانځلو او نن هم تور ورځ مانځلی شي. نن به ټول ملک کې صحافیان احتجاجونه او مظاهرې کوي او زمونږ نن د پارلیمنت هاوس مخې ته یو غټه مظاهره هم ده.
د سلیم شهزاد د وژنې پر ضد د پاکستان د نورو سیمو پرنګ قبایلي سیمو کې هم مظاهرې شوې دي. د دغه مظاهرو په اړه د مشال ریډیو خبریال سلیم مسعود صداسي حال راکړو.
د پاکستان د نورو سرونو په سر د سویلي پښتونخوا په ښار ډېر اسماعیل خان خبریالونه د شهید خبریال سلیم شهزاد په تښتول او وژل زبردست احتجاجي مظاهره وکړه چې په کومه کې د ډېر اسماعیل خان پریس کلب او ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ سره تعلق لرونکو غړو خبریالانو برخه واخسته. خبریالانو د سلیم شهزاد د تښتولو او وژلو پیښه په ترخو او سختو ټکو کې وغندله. حکمرانانو نه یې غوښتنه وکړه چې د خبریال سلیم شهزاد قاتلان دې په زر نظر گرفتار او د پنسای په پړی ځوړند شي.
د یادونې وړ ده چې د نړیوالې خبری ادارې INP مطابق د انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ په شمول پنځه دېرش نړیوالو صحافتي تنظیمونو د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سلیم شهزاد وجنه کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیولې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دلته په پراخ کې دوه نیمې بجې شوې او په پیښور کې د مازیګر پنځه نیمې بجې دي. نو راځي چې د بشیر ګواښنه د خبرونو لنډیز واورو.
په دیر کې وسلوالو سره په نښتو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د مړو شمېره 28 ته رسیدلی. پاکستان وایي د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې به د امریکا سره په شریکه عملیات کوي او د یو بل سره به استخباراتي معلومات شریکوي. د امریکا د کورنۍ امنیت مشر د پاکستان اورپا کډله لشکر طیبه له القاعده شبکې سره تړلی او د امریکا لپاره یې ګواښ بللی. ناټو وایي افغانستان کې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو ملګری نیولی. د بوسنیا د جنگ پخوانی کمانډر راتکو میلادیچ پرې پورې د نسل کشۍ تورونه رد کړي او په عراق کې په یوه بمی چاودنه کې خواوشا 19 کسان وژل شوي دي.
اوردونکو خبرونه مو د بشیر غوښ نه اوریدل. او اوس هم یو بل ریپورت لرو. برتانوي مجلې اکانومیست په یمن کې د روانو حالاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي چې په یمن کې د څلورو میاشتو تر احتجاجونو او تشدد وروسته ښایي د هیواد اوس د کورنۍ جګړې په لور روان دي. زموږ همکار بوروال کاکړل دا مقاله لوستې ده او غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
مقاله لیکي د ولسمشر علي عبدالله صالح د ځواکونو او هاشید قبیلې ترمنځ د سنا په شار کې جګړه اوس په داسې حال کې ده چې ترمنځ یوازې یو څو ودانۍ پاتې دي او د دې جګړې په ترڅ کې تر اوسه 200 کسان وژل شوي دي او دې قبایلو د کورنۍ چارو او د اوبو د چارو د وزارت پر ودانیو، د واکمن ګوند پر خاص ودانیو او هم دا ډول د شار د پولیسو پر خاص مرکز قبضه کړې ده. د سنا ډیر اوسیدونکو له دې شار څخه وځي او په شاوخوا غرونو کې پناه اخلي. هغه خلک چې په شار کې پاتې دي هغوی د ضرورت مهم شیان اخلي، له بینکونو څخه خپلې پیسې باسي او په خپلو کورونو کې په ځان پسې دروازې بندوي. د ولسمشر علي عبدالله صالح ځواکونو د مئی پر 13 نیټه د هیواد په صنعتي شار تایز کې پر هغو مظاهره چانو ډزې وکړې چې د پولیسو پر یو تاڼه قبضه کړې وه او بیا یې د دې شار په مهمه څلور لاره یا چوک کې د مظاهره چانو په هغو خیمو اور پورې کړ چې دوی پکې له تیرو څلور میاشتو راهیسې د احتجاج په ترڅ کې استوګنه کوله. په دې ترڅ کې 50 کسان چې زیاتره ځوانانو ووژل سو او په سلګونو نور ټپیان سو. مجلالی کې د تایز پشار کې د چاپو پر مهال د تشدد شای اوس د ولسمشر علي عبدالله صالح او اپوزیشن ترمنځ هغه هیله هم لمنځه وړي وي چې د یو تړون لمخې به نموړي په دې شرط واک پرېږدي چې مقدمه به نه پرې کیږي. مجله زیاتوي د سعودي عرب په غیر رسمي مشرۍ کې د خلیج د شپږ هیوادونو مرستندوی شورا وړاندیز کړی چې کله علي عبدالله صالح لری سي نو د لنډمهاله حکومت تر ټاکل کېدو وروسته به په دوو میاشتو کې دننه انتخابات ترسره کیږي. خو اوس مهال دا نه ده څرګنده چې د یو بدلون په صورت کې به د علي عبدالله صالح پر ځای څوک واک ترلاسه کړي. د مجلې په لیکنه د ولسمشرۍ لپاره تر ټولو مناسب کاندید یا امیدوار د یمن تر ټولو شتمن او سپینې خبرې کوونکی کس حمید الاحمر دی چې د اصلاح په نامه د اپوزیشن تر ټولو مضبوط ګوند یې جوړ کړی و. د هغه په نهو ورونو کې د صادق په نامه یو ورور د هاشید نومې طاقتورې قبیلې مشر دی. د حمیر په نامه بل ورور یې د پارلمان د ویان مرستیال دی او د حسین په نامه ورور یې یو ملاتړ لرونکی قبایلي مشر دی. د هاشید قبیلې مشر صادق تیره اونۍ وویل ولسمشر علي عبدالله صالح دروغجن دی او هغه به خامخا له هیواده وځي. مجللی کې د ولسمشرۍ لپاره یو بل د پام وړ شخصیت د ولسمشر علي عبدالله صالح خپل میرنۍ ورور جنرال علي المحسن دی چې د یمن په شمال لویدیځ کې د ځواکونو کمانډان دی. هغه څو میاشتې وړاندې د ولسمشر علي عبدالله صالح مخالفت کړی و خو اوس مهال د احتجاج په اړه څه نه وایي. د یمن د اپوزیشن چارواکو ویلي چې که ولسمشر علي عبدالله صالح واک پرېږدي نو دوی به له لویدیځ سره د یو کال داسې تړون ته راضي وي چې لویدیځ په یمن کې د القاعده شبکې پر ضد جګړه وکړي. خو د لویدیځ ځینې شنونکي په دې نظر دي چې د اصلاح په نامه ګوند چې کېدای سي په راتلونکي کې مهم رول ولري به داسې ونه کړي، هغه ځکه چې د دې ګوند له ځینو سخت دریځ ډلو سره اړیکې دي. مجله په پای کې لیکي د ولسمشر علي عبدالله صالح هغه اداوي چې د القاعده په وړاندې کلک ولاړ دی، نه په ملک دننه او نه هم په نور نړۍ کې څوک اوري. د تشدد له زیاتېدو سره د لوړپوړو عسکرو لخوا له ولسمشر علي عبدالله صالح څخه د تلل غوښتنه هم زیاتېږي. د دې هیواد د دفاع پخوانی وزیر عبدالله علي علوي په دې وروستیو کې یو داسې بیان خپور کړ چې نه نورو لوړپوړو افسرانو هم پرې لاسلیک کړی و. په دې بیان کې پر ولسمشر علي عبدالله صالح دا تور لګېدلی و چې د زنجبار په نامه شارې په خپله د دې لپاره ترهګرو ته په لاس ورکړی و چې خلک وویروي چې که دی ولاړ نو له یمن څخه به سومالیا جوړه سي.
د برتانی مجلې اکانومیست د یمن د روانو حالاتو په اړه کومه مقاله خبره کړې وه، هغه تاسو ته بوروال کاکړ وړاندې کوله.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا خبری اجانس ایسوسیټډ پریس په خپل څېړنیز رپورت کې د پاکستان او امریکا په اړیکو د ممبئی په برید کې د لاس درلودلو په تور کې د نیول شوی ډیوډ هډلی د گواهی د ممکنه اغیز جاج اخیسته دی. اجانس وایي چې د هډلی گواهی کې د شی د دواړو هیوادونو ترمنځ وارل مخه نازکې اړیکې نوري هم ولړځوي. د څېړنې مهم ټکی عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس وایي چې د شګاګو په عدالت کې د 15 ورځنۍ محکمې په مهال ډیوډ هډلی تور ولګوي چې د ممبئی په بریدونو کې ورته د لشکرې طیبه ترڅنګ آی اس آی هم امرونه ورکړي وو. دا څرګندونې ډیوډ هډلی په دوسیه کې شامل د خپل پخواني ملګري تاهور رانا د مقدمې پر وخت وکړي. په تاهور رانا تور دی چې د ممبئی په بریدونو کې د هډلی مرسته کړې وه. اجانس په بوکینګ انسټیټیوټ کې د سی آی ای د پخواني څېړونکي بروس ریډل لخلې وایي چې که څه هم تاهور رانا عدالت ته مخامخ دی، خو په بله معنی داسې ده لکه چې پاکستاني پوځ او استخباراتي اداره آی اس آی محاکمه کیږي. ایسوسیټډ پریس د کارپوهانو له خولې زیاتوي چې د هډلی د آی اس آی د ممبئی په بریدونو کې د لاس درلودلو گواهی کېدای سي د پاکستان او امریکا ترمنځ وار لمخه نازکه اړیکې نور هم ولړزوي. دوی زیاتوي کېدای سي دا د امریکا د کانګرس هغه غړي نور هم وپاروي چې لا د مخکې شکمن وو چې کېدای سي د پاکستان حکومت د اسامه بن لادن په اړه معلومات درلودل او یا یې په پټیدو کې ورسره مرسته کړې وه. د رانډ کارپوریشن د سیاسي چارو کارپو سیت جانز وایي چې دا د کانګرس په ځینو هغو غړو باندې ښکاره اثر اچولی سي چې ډېر په ډاګه سره دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا پاکستان د امریکا یو اتحادیه دی او که دشمن. که څه هم وایټ هاوس او د بهرنیو چارو وزارت د ډیوډ هډلی د گواهی په اړه له څه ویلو انکار کړی، خو تیره میاشت د کانګرس د جرګګۍ په اورېدنه کې د دې ذکر سوی وو. د امریکا استازی پیټر کینګ ویلی وو چې دا پاکستان ته پیغام ورکوي چې له ترګرو سره دی د اړیکو د شلولو په برخه کې شکار وکړي. خبري اجانس ایسوسیټډ پریس په خپل څېړنه کې د کارپوهانو له خولې وایي چې کېدای سي د ډیوډ هډلی لخوا نور تفصیل هم مخې ته راسي، خو پر نوموړي باور کول یو ګران کار دی. د اجانس په وینا ډیوډ هډلی دوه ځله د هیروینو په نشه کولو د عدالت لخوا سزا سوی دی. دی له نفسیاتي پلوه یو داسې شخصیت دی چې بدلیږي رابدلیږي، او خپل یې منلی وو چې د امریکا په لټونکو ادارې اف بی آی ته دروغ ویلی وو.
ډیوډ هډلی چې د ممبئی په بریدونو کې په دهغې کې د لاس درلودلو په تور کې نیول شوی وو، همدارنګ چې دغه ډیوډ هډلی د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو څه اغیز کولی شي، په دې اړه د امریکا خبری اجانس ایسوسیټډ پریس یو څېړنیز رپورټ ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوو.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره اس ام اس کولای شئ: 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اوردونکو تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري، او اوس هم د فارم پالیسی یو بل لیکنه له پاکستان سره د مرستو لپاره نوې تګلارې. دغه تګلارې څه ده او له پاکستان سره څه ډول مرستې پکار دي او امریکا په دې برخه کې څه رول لوبوي، په دې اړه مجلې فارم پالیسی یو لیکنه کړې چې غټ کې درته حسیبه شهید وړاندې کوي.
له نږدې دوه کلونو راهیسې امریکا په پاکستان کې یو مخ نوې هڅه کوي. په 2009 کال کې د ولسمشر اوباما په ملاتړ کانګرس سلا وکړه چې امریکا به د پاکستان د خلکو او اقتصاد ملاتړ کوي. دا پریکړه داسې نه و چې پر پوځي برخه تکیه وکړي. ژمنه وشوه چې امریکا به له پاکستانیانو سره د دیموکراسۍ په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي چې په 2008 کال کې یې ترلاسه کړه، او په دې توګه د لومړي ځل لپاره داسې ښکاري چې امریکا د پاکستان د ثبات لپاره په لنډمهالو او اوږدمهالو پروګرامونو یو ډول کار کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې دغه تګلاره په پوره توګه نه ده کارول شوې. فارن پالیسی مجله وایي چې په دې وروستیو کې پاکستان ته د سفر پر مهال لسګونو پاکستانیانو سره چې په حکومت کې دي یعنی دي اوریدلی چې دوی د امریکا د مرستو پروګرام او د پانګې اچونې په برخه کې نه پاملرنې ستړي کړي دي. تیر کال د امریکا او پاکستان د سیډونکو یوې ډلې دا مسله وڅېړله چې ستونزه څه ده او څرنګه سمېدلی شي. هغه راپور چې د شروع پوره سپور شوی نو ستونزې پکې داسې یادې شوي چې څوک نه پوهېږي چې امریکا د پراختیا په برخه کې څه هڅې کوي، ځکه چې د مرستو په پروګرام کې شفافیت یا پاکوالی نه تر سترګو کېږي. فارن پالیسي د راپورټ له مخې لیکي چې څوک پر دې هم نه پوهېږي چې امریکا په اصل کې څه غواړي چې وی کړي، ځکه چې په واشنگتن کې بهرنۍ تګلاره په یو وخت پراختیا له ډیپلوماسۍ سره تړي. هیڅ څېړونکي دا تمنه لري چې امریکا د پاکستان راتلونکې په بنسټیزه توګه بدلوي. پاکستان لوی هېواد دی او د پرمختګ مخې ته اساسي ستونزه ډېر کله سیمه سیاست وي، د مرستو مسله نه وي. خو په فارن پالیسي کې لیکوال ننسي زیاتوي چې بل لورته په پاکستان کې اصلاحات هغه وخت بریالي کېدای شي چې امریکا یې ملاتړ وکړي، داسې چې پیسې په احتیاط مصرف شي او د پانګونې او سوداګرۍ تګلارې داسې تنظیم شي چې ورسره خصوصي سکتور وده وکړي. د فارن پالیسي په دې لیکنه کې له پاکستان سره د کېدونکو او شویو مرستو سم لګښت لپاره ځینې وړاندیزونه شوي. هغه په دې توګه دي چې مرسته کوونکي باید د دې هېواد تعلیم، روغتیا او پاکو اوبو په برخه کې ځینې پروژې پیل کړي. خو د لیکوال په باور د دغو مرستو لپاره لومړی باید د امریکا د مرستو بیوروکریټ سیستم بدل شي. دا مرسته باید په افغانستان کې د امریکا له ستراتیژۍ او په پاکستان کې د امریکا له امنیتي تګلارې سره ونه تړل شي. همدارس باید په پاکستان کې د امریکا د مرستو اداره یا یو ایس ایډ تر ډیره د پاکستان له خلکو په خپلو ادارو کې کار واخلي.
پاکستان سره څه ډول مرستې پکار دي او امریکا په دې برخه کې څه رول لوبولی شي، په دې اړه مو د مجلې فارن پالیسی یو مقاله له حسیبه شهید واورېده.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شوې.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مواوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
اوریدونکو دا خبرونه نه تاسو اوریدئ شي، بلکې په لیکنې بنایي کتلې هم شي. د غرنګ وسیو رپورٹ چین د ګوګل لخوا هغه تورونه رد کړي چې په چین کې ځینې هیکرانو د امریکایي سیاسي او پوځي چارواکو او خبريالانو شخصي ایمیلونه پټ کړي دي. په دې اړه د مشالډو د خبر مرکزي څنګه یو رپورٹ برابر کړي چې ګولای از تاسو وړاندې کوي.
چین د ګوګل لخوا هغه تورونه رد کړي دي چې چینایي هیکرز د سلګونو امریکایي جګپوړو سیاسي فوجي چارواکو او خبريالانو شخصي ایمیلز پټ کړي دي او ویلي دي چې دا د منل وړ نه دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګ لی بیان په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې ګوګل د سلګونو امریکایي جګپوړو چارواکو فوجي پرسنل او خبريالانو شخصي ایمیلونه د پاسورډ د غلا خبره کړې و.
هیکینګ یو نړیواله مسله ده. چین همیش د هیکینګ له ستونزو سره مخامخ شوی و. دا اداوی چې هیکرز ته حکومتي مرسته ترلاسه وه چولټ دروغ دي او هیڅ بنیاد نه لري او د دې په شا سناوړه مقصدونه کیدی شي.
ګوګل نیخ په نیخه چین په حکومت تور نه دی لګولی، خو وایي چې د چین مشرقي صوبې شانډونګ په جینین علاقه کې منظم ډلې دا کار کړی دی. اوسنی پیښه د امریکایي کمپنیانو او د چین حکومت ترمنځ اړیکې له نور جنجال سره مخامخ کولی شي، چې د دین وړاندې هم په سنسرشپ پالیسۍ د دوی له یو بل سره اختلاف لرلو. د ګوګل امنیتي انجینرانو ډلې ډایرکټر ایرک ګروسی وایي چې په ایشیایي هیوادونو او په ځانګړې توګه سویلي کوریا کې میش امریکایي لوړپوړو فوجي او سیاسي چارواکو، خبريالانو او د چین سیاسي کارکوونکو ایمیلز غلا شوي دي. ګروسی وایي چې د کوم کسانو ایمیلز غلا شوي دي، دوی د حساس معلوماتو ته رسائل لرله. نو دا د سایبر غلا نه بلکې د انټرنیټ جاسوسي ده. چین د بهرنو چارو وزارت ویان هونګ لی په دې اړه وایي چې د دوی هیواد د هر ډول انټرنیټ جرمونو خلاف دی.
چین ګرامول د قبلولو وړ نه ده. د چین حکومت کمپیوټر او د انټرنیټ امنیت ته ډیر زیات اهمیت ورکوي او د قانون مطابق د دې څارنه کوي. د چین حکومت د انټرنیټ صارفینو نه غوښتنه کوي چې د قانون او قواعد تر مخه کمپیوټر او انټرنیټ وکاروي.
سپینه ماڼۍ وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي خو په دې باور نه لري چې د چارواکو ایمیلز غلا شوي دي. د سویلی کوریا صدارتي دفتر ویلي دي چې د دوی دفتر نه دی متاثره شوی او د هیواد د ستراتیژي او خزانه وزارت خپل کارکونکو ته د ګوګل میل د نه کارولو خبرداري ورکړی دی. په 300 میاشتو کې دا دویم ځل دی چې داسې سرغړونه ترسره کیږي. ګوګل په دې اړه هغه وخت په ډاګه د چین نوم اخیستی و چې د ګوګل پراخ کمپیوټري جال کې خوندي معلومات پټوي، خو چین دا تورونه رد کړي وو.
چین د ګوګل لخوا هغه تورونه رد کړي چې په چین کې ځینې هکرانو د امریکایي سیاسي او پوځي چارواکو ترڅنګ خبریالانو شخصي ایمیلونه پټ کړي دي. د ګوګل یاز رپورت مو واورېدو. اوردونکو زه فکر کوم چې تاسو غواړئ لږ تازه شئ، نو راځئ د هارون باچا په خوږ غږ دا خوندوره سندره واورو. د پښتنو کوسي خداسي بی ایمان نه وي.
نمچا شور واوری
جذبے دمن خالی داس دجدان
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو اوس هم رپورټونو په لور راځو. تاسو ته د معلومه ده چې په قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو طالبانو ونړول. همداراز په جنوبي وزستان کې د پرمړی تعلیم د ښه کولو په غرض د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف لخوا چې کومې هلې ځلې روانې دي په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان یو رپورټ را لیکلې. راځي چې په ګډه وورو.
د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو جنوبی وزیرستان او کرم ایجنسی کې د تعلیم شرح سیوا کولو او ښه کولو لپاره د سیړنې او پرمختیايي قومي ادارې یا ان آر ډی ایف د یونیسف په مرسته د پرایمري سکولونو یو تعلیمي منصوبه شروع کړې ده چې تر مخه جنوبی وزیرستان او کرم ایجنسی کې خوشه دریس خو سکولونو کې د هغې ماشومان لپاره د بستو کتابونو او د غرنګ نور تعلیمي ضرورتونو نه علاوه د صحت او د لوبو لپاره هم اسانتیاګانې ورکوي. د دوی د وینا تر مخه په دواړو ایجنسو کې خوشه ډیر لزر ماشومان مان دا وخت سکولونو ته ځي ولې شپاړه زره د سکول او سبق نه محروم دي. دوی زیاته کړه چې کوم سکولونه موجود دي خو فعال نه دي نو هغه به هم د مقامی خلکو جوړ کړی شوی تعلیمی اصلاحاتی جرګې په مرستو بیا شروع کولی شي. دین علاوه به دوی ته په سکولونو کې د اوبو د نکاسه او صفا د سکول اوبو هم ورکولی شي. په دې خلا د سیړنې او پرمختیايي قومي ادارې صوبایي مشر جلال الدین مشال لیډو ته صدرنګ ویل
د حالاتو د وجې نه خیبر پختونخوا او فاټا ایریا چې دا د عوام ډیر زیات وزپل شل او د تعلیم نه محروم دي. نو د دې پروجیکټ مین مقصد دا چې التا فروغ تعلیم کې داسې کار وشي چې زمونږ هغه بچیان چې زمونږ مستقبل دي چې هغه تعلیم نہ محروم وی چا تعلیم حاصل کی او چ کم تعلیم کے دی چاغا صحیح تعلیم ہا.
دا چ خیبر پختونخوا ٹول قبائلی سیمے تعلیم تا اڑتیا لری نو آیا دا منصوبہ با نور ایجنشن تا غزولی شو کنا نو موڑ جا تکڑا
زمنگ چ کم خبر لگیا دی آزادی چ یارا دا پٹول ایجنسی کے زمنگ پروگرام دے او لکا دے کے دا کم ایجنسیانو کے چ دا کاروایانے لگیا دی کاروایانے ہم یو رکاوٹ تے دے تعلیم پ حصول کے نو چ کم زے کے فوجی کاروایانے بندے گی او خلق واپس پلو کرو تزی نو التبدا پروگرام شروع کی گی.
پدے اخلا د پیخور یونیورسٹی د اسلامک سٹڈی سانگے مشر قبلا یاز با قبالی سمو کے د تعلیم د ضرورت او د صورتحال په خلا باندې مشال لیډو تا صدرنګ وی
کوم چې قبایلی علاقے دی قبایلی علاقو کې سنور هم مشکلات دي. مثلا التا جو کوم سکولونا یا کالجونا جوړ شوې دي التا غ لوکل خانان او ملکانان چدي دوی دا غوی نخپل حجرې جوړې کړې دي. قوم ته د تلقین وشي چې منګه ټول د زدکړې طرف ترا شو د هنر طرف ترا شو نو یقینا چې زمونږ په قوم کی صلاحیت شته چې کچر تدا کو شونا منگا جاریو ساتو دیتا دوام ورکو نو یو وخت بدا سے راشی چې د قومونو په برادرۍ کې با منگا یو لوړ او یو محترم مقام حاصل.
دا ان ار ڈی ایف یا دا قومی پرمختیایی او سیړن ادارې مشرانو وینا تر مخه دا د شپږو میاشتو 500 کروڑ روپو پروجیکټ دی او دوی سره د مقامی خلقو ملکانو علمانو د مرستون علاوه د فاټا سیکټر تعلیم او لوب سانګي او ایف ڈی ایم اے یا فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی او یونیسیف مرستا کوي. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو نوی خپرونه دا نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته دا نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او دا پیخو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
اوردونکو تاسو مشال لري ته وګورئ. په امریکا کې میشتو پښتنو د خیبر پښتونخوا حکومت په مرسته په نیویارک ښار کې د یوې کلتوري میلې ته بیا کړي. دې میله کې د ګډون لپاره به یو شمیر سندرغاړي له پاکستان څخه ځي. د دې تر څنګ د میلې ته به د خیبر پښتونخوا څخه د پولو لوبډله هم ځي. د دې میلې په اړه نور حال په پېښور کې د مشالډیو خبریال فواد علي اشاره کوي.
په امریکا کې میشت پښتنو په نیویارک ښار کې د یو ثقافتي میلې کولو انتظام کړی دی. دا میله به د خیبر پښتونخوا د حکومت په مرسته کیږي. د منتظمینو په وینا د دې ثقافتي میلې لګولو مقصد ټول نړۍ ته ښودل دي چې د پښتنو یو ښکلی ثقافت او کلتور دی. په دې میله کې به نه صرف دا چې د خیبر پښتونخوا نه د پولو یو لوبډله ځي او د امریکې د پولو د لوبډلې سره به مقابله کوي، بلکې ګڼ شمیر سندرغاړي به هم ګانې ویلو دپاره نیویارک ته ځي. معظم جان د ثوابی اوسیدونکي څوک چې په هغه کسانو کې دی چا چې د دې میلې انتظام کړی وای.
پولو زمونږ چې کوم چترال کلچر دی جی زه پخپل زما پولو بیکګراوند یو لس کال لري سرکار کوم جی نو په دې اپ کې د چترال پولو پروموټ کوو چې هغه یو دا پولو دی جی زبا باقی دنیا نه.
په دغه میله کې به څوک څوک ګډون کوي معظم جان وای.
مونږ خو ریکوست مونږ کړی دی زمونږ منیسټر صاحب مونږ سره هلګي دا اخبار د میوزیک باندې زمونږ سایمنال او داسې خټک دال څونو چترال نارندې غي کوټ دی بل پولو نه زمونږ چې کوم پولو کې راځي اند چی سو اجازه سمي الله چار ګول دی
د امریکی په خان نیویارک کې د دې میلې لګولو انتظام نثار خان او هغه د خزې نسیمه خان په سر دی. نثار خان سره د خپل خاندانه د تیرو 22 کالونو په امریکا کې اوسیږي او هلته د پولو په یو کلب کې کار کوي. د نثار خان خزا نسیمه خان وایي چې د دې پروګرام یا میلې د انتظام اراده دی د ډیر وخت نه و.
حالات ډیر ضرورت پیدا کړي وخت کې چې زمونږ خلکا زمونږ پښتانه پښتونخوا یره چې مطلب دا دی چې بدمانه مغوی دي او سفره مغوی دي مشکلاتو کې مغوی دي.
نسیمه خان وایي چې د دې میلې مقصد نه صرف دا چې د خیبر پښتونخوا د کلتور او ثقافت پرمختګ دی، بلکې ټول نړۍ ته دا هم خودل دي چې پښتانه امن غواړي.
د نورو خلکو ته د نورې دنیا ته بوخې موږ د ګلونو د ښار مطلب دا دی چې موږ خپل کلچر ورته راولو ورته به نمایش کړو دغه شیزونو کوم چې زمونږ پښتونخوا کې یعنی کالان کې او شندور کې کلچر دی.
د خیبر پښتونخوا د حکومتي چارواکو وینا دا چې دې میلې سره به مقامي کاروبار کوونکو ته دا موقع ملاوه شي چې په نړیوال مارکیټ کې د خپل هنر پیژنګلو پیدا کړي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د منګوټي سره
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ
شئ. اوردونکو د مشال ریډیو د نننۍ نه ساته خبرونو اخیری شیبې دي او بشیر ګواخ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې دا غوینه د خبرونو لنډیز وورو.
په دیر کې وسلوالو سره په نښتو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د مړو شمېر 28 ته رسیدلې. د رپورټونو تر مخه د یمن په سر ښار سنا کې د مظاهره چنو سره د پولیسو د نښتو په دوران کې پر صدارتي محل د ډزو له امله د دې هیواد د صدر وزیر اعظم په ګډون لوړپوړي چارواکي زخمیان شوي دي. پاکستان وایي د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې بعد امریکا سره په شریکه عملیات کوي او د یو بل سره به استخباراتي معلومات شریکوي. د امریکا د کورنی امنیت مشر د پاکستان اور پکړله لشکر طیبه د القاعده شبکې سره تړلې ګڼلې. ناټو وایي افغانستان کې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه یو ملګری نیولې او د بوسنیا د جنگ په خوانی کمانډر راتکو میلادچ پریپورې د نسل کوشي تورونه رد کړي.
اردون کم دے سره د ماشاله ډو نن نه نه ساته خبرونه پای تر سی سبا سهار با په 9 بجې یوار بیا ستا سی په وړاندې حاضر یو. خو اوس هم په دې چپو پوره پښپک بجې تاسو د ډیور ډیو خبرونه اورئ شئ. هم دې سره خپل قربا اسرار لمومن او د خبرونو ویاند بشیر وخت اجازه ورکړي. د لا پامان شپه مو په خیر.